درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شی به د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې موږ به د ماشام تر او به جو له تاسو سره یو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د غزنی د وروستي وضعیت د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړې په وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د خبرګون او نور موضوعاتو تفصیل اوري لمړی د دې سات خبرونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه پر غزنی ښار بشپړ کنټرول لري. د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو سره خبرې کړې. ولسمشر اردوغان وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنګ پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د دې وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی ښار کې د جګړې پر مهال سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرشوب لاوښتې ده. نصرت رحیمی وایي یوازې د غزنی په اتمه حوزه کې یو شمېر وسلوال طالبان مقاومت کوي
که اگر مسکونی ځای شده شاو خو کورونه دی موږ دې خاطر خپل قوی وغښتل عملیات له هوا او لازمه کې پدوی باندې نه کړو د رهبری هدایت هم امنیتی او دفاعي ځواکونه تم دغه چې دوی له احتیاط تل کار وکړي.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار یرغل ورووړ. د چارواکو په وینا وسلوال طالبان حتی په جمعتونو د خلکو په کورونو او دوکانونو کې ننوتی دي. د ښاغلي رحیمی مرکه وروسته په همدې خبري مجله کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ملي شورا او ولایتي شوراګانو د غړو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د حاکمیت ادارو ته معرفي شي. د ارګ د خبرپاڼې له مخې ولسمشر غني دا خبره پرون شنبه د ګمرکونو د مدیریت او د عوایدو د راغونډولو د څرنګوالي په اړه غونډې ته وکړه. ښاغلي غني ویلي ګمرکونه باید داسې امنیتي سیستم ولري چې په چارو کې د غیر مسؤولو کسانو د لاسوهنې په اړه معلومات ثبت کړي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال شکایت کړی چې د حکومت لپاره د عوایدو په راټولولو کې تر ټولو لوی خنډ د ولایتي شورا او د ملي شورا د یو شمېر غړیو سیمه ییزو زورواکانو قاچاقبرو او ګمرکونو ته د نږدې ولسوالیو یو شمېر ولسوالانو پیش کړی دی. د ارګ د خبرپاڼې پر اساس ولسمشر غني د ګمرکونو د کارکوونکو د امنیت د کمیشن کاری د پای ته رسیدو او ښه مدیریت لپاره د ځانګړو کمیټو د جوړېدو سپارښتنه کړې ده. د ازبکستان چارواکو ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته سفر کړی او تیرونه یې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له جکپورو مامورینو سره کتلی دي. طالبانو ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول پر بیلابیلو مسئلو یې له ازبک چارواکو سره خبرې کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه لنډه خبر پاڼه کې تاشکند ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر تایید کړی او ویلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبرې کړي دي. ازبکستان په خوا ویلي و چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربه توب وکړي. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي د بلخ په لور حرکت ته دوام ورکوي. د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې شپه د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د قلعه مراد بیګ په جومات کې تیره کړه. د سولې د ولسی حرکت غړي د جمعې په ورځ لوڅې پښې له کابل د بلخ په لور روان شول. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ترکیه ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د هیواد پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل ډالر ایرو او سره سر هغه مرمۍ بمونه او توغندي ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد وتغول شول. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته لا خراب شول چې یو امریکایي پادری یا کشش اندریو برونسن په ترکیه کې ونیول شو. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ایران شورای نگهبان د پیسو سپینولو پر ضد د خپل هیواد د پارلمان پریکړه تایید کړه. د ایران دولت غواړي چې په هیواد کې د پیسو سپینولو پر ضد اقدامات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د شورای نگهبان ویاند علي کت خدایی پرون شنبه خبریالانو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې د تمویل په قانون کې تعدیل شوي موارد هم تایید کړي دي. په نړیوالو مالی جرمونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې د روان میلادي کال په جون میاشت کې ایران ته څلور میاشتې وخت ورکړ چې که جدي اصلاحات عملی نکری لسخت و پایلو سر با مخامخ شید. او پرومانیه کې زرګون کسانو پرون شنبه بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړه. پرومانیه کې تر دې یو ورځ مخکې په مظاهره کې د تشدد راپور ورکړی شوی و. مظاهره چانو چې د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د ښار په مرکزي څلور لارې کې راغون شوي ول، د خپل هیواد بیرغونه لیږدول. اعتراض کوونکي د حکومت بدلون غواړي. هغوی وایي چې حکومت یې په وروستیو کې په قوانینو کې داسې بدلون راوستی چې په مالی درغلیو کې د ښکېلو کسانو څارنه او له هغوی سره قانوني چلند ګرانه وي. چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 440 تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي ول، چې 40 تنه د مظاهرو ضد پولیس ول. د رومانیا ولسمشر کلاسو یوهانیس چې د خپل هیواد د کڼ اړخې مقرنه قوې له سختو منتقدانو دی، له مظاهره چانو سره د پولیسو چلند ظالمانه بللی دی. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورئ. شي په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. د رواني خبری مجلې په دوام کې هم را سره اوسئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اندیشته شي چې د شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو په لیست کې 102 تنه رد شوي کسان بیرته شامل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی یوازې په یوه سیمه کې لا هم طالبان شته.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی، ټول ښار تصفیه شوی دی، فقط په یوه نقطه کې لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي.
یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي د حکومت په مشوره له طالبانو سره خبرې کوي. په کونړ کې قومي مشرانو او دینی عالمانو په یوه غونډه کې امنیتي ځواکونه وستایل.
که دغه سرتیری د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي.
د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د امریکا او نورو هیوادونو په اړه د ترکیې د ولسمشر د تورونو جزئیات هم در اورو. ساعت 8:00 او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 100.5 څپه اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن یک شنبه د هغو کسانو په اړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستۍ لیست شامل کړي خپله پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید له دوی سره د مشورې له مخې او په دقت پریکړه کړې وای. دواړه کمیسیونونه په داسې وخت کې په خپل منځ کې په لانجو کې راګیر دي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر دو میاشتو ډیر وخت پاتې نه لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغو 102 کسانو په اړه چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو وروستۍ لیست ته اضافه کړي اندېښنه څرګنده کړه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس هغه کسان چې په معیار نه دي برابر له ابتدایي لیسته لري کړي ول. خو د شکایتونو کمیسیون هغوی ته بیا مهلت ورکوي او پولیس کې شاملوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې عمله اندېښنه او د شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په اړه جدن ملاحظه لري. هاشمی وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په هماهنګۍ کې باید کار او دقت شوی وای. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مساوبه تر یو لس ورځو ځنډ وروسته پرون ترلاسه کړه. سید حفیظ الله هاشمی وویل چې نن به د دې مساوبې په اړه تر غونډې او بحث وروسته وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولسي جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د څېړنې مساوبه د جمعې په ماښام خپره کړه. په مساوبه کې ویل شوي چې له هغو 104 شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیسته لري شوو کسانو کمیسیون ته ورستولي ول، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ وو او وروستي لیسته یې شامل کړی دي. په مساوبه کې 15 کسان له وروستي لیسته حذف شوي او 15 کسانو ته ګواښ سوی دی. فوزیه کوفی او مریم کوفی له بدخشان، ضیاء الحق امرخیل او زرداد فریادی له کابل، او همدارز مولوی ترخیل محمدی له کابل. هغه څو پیژندل سوي نمونه دي چې د کاندیدانو له وروستي لسته حذف شوي او ندی پکې شامل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې د حذف شوو کسانو یا د هغو کسانو په اړه چې اختار ورکړ سوی ملاحظه نه لري او دا مسله د شکایتونو په کمیسیون پورې مربوطه ګڼي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي محمد بصیر فایز ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته یې د 15 کسانو نومونه له دې امله لرې کړي چې په اسنادو کې یې ستونزې وې. هغه تاکید کړی چې پریکړې خپلواکې او له قانون سره سمې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28 کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره لدی چې په غزنی کې د روانو حالاتو په اړه زیدو نقیز راپورونه خپریږي، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. په غزنی کې تلیفوني شبکې کار نه کوي او د کابل کندهار لاره لا هم تړلې ده. وسلوالو طالبانو پر غزنی د حملې پر مهال د تلویزیون پر غونډې د مخابراتي شرکتونو او رسنیو د خپرونو انتنونه الوزولي او د رسنیو خپرونې هم بندې دي. له دې عمله په غزنی ښار کې د وضعیت په باب له خپلواکو سرچینو څخه معلومات لاسته نه دي راغلي. فرشتي جلال زید د کورنیو چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مکمل او بشپړه توګه تر کنټرول لاندې دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط په یوه نقطه کې چې هغه د غزنی د ښار غرب نقطه ده، لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي، ځکه هغه مسکونی ځای چې دی شاوخوا کورونه دي. موږ د دې په خاطر خپل قوي او غښتلي عملیات له هوا او له ځمکې په دوی باندې نه کوو چې هلته ګمان کېږي او دوی کشفي او استخباراتي معلومات هم همدغه دي چې هلته ملکي کسانو ته صدمه ورسیږي.
رحیمی صاحب وایي په غزنی کې ډېر خلک ملکي وګړي وایي وژل شوي دي. تاسو دا تاییدوي؟
دا کاملا تاسو ډاډ درکړو دا وضعیت به ښه شي، نور به هم ښه شي، هلته به رسنۍ ولاړ شي، خلک به ولاړ شي، تصویرونه به راوځي دي همدغه ځایونه. تاسو بیا وګورئ چې دغه یو خبر هم اساس نه لري. د ځینې پخوانیو چارواکو له خولې چې ځینې خبرې وشولې هغه ټولې خدایي وې. د خبر چې حکومت په یوه نحو په دروغین شکل باندې صدمه ورته ورسېده، داسې افواهات خبرې په هیڅ وجه داسې نه دي چې ملکي کسان د هلته کوڅه په کوڅه باندې لوېدلې وي. د شایعاتي له شک پرته چې امنیتي ځواکونو ته هم هلته صدمه رسېدلې ده او ملکي کسانو ته هم په کم شمېر صدمه رسېدلې ده، خو د دښمن تلفات فوق العاده زیات دي.
که تاسو ادعا کوئ چې امنیت په غزنی کې ټینګ شوی، نو ولې د کابل کندهار لاره لا تړلې ده؟
بله، هڅه همدغه ده چې ژر تر ژره دواړو خواو ته لاره خلاصه شي. خو دښمن په ډېری مواردو کې چې دوی پوه شول چې په غزنی باندې هجوم وروړی دی، هم په وردګو کې، هم په غزنی کې، او هم په امتداد غلاره کې ډېری پلچک دی سرکوی هغه الوزولي چې هغه رغښت اړتیا لري.
پر غزنی باندې ستاسو په وینا زرګونه طالبانو حمله کړې وه، نو دا طالبان خو راوریدل نه دي، دا خو باتمن دی وزاره روان سوي او ځای ته بره رسیدلې وي. حکومت څنګه ونتوانی چې دا مسله مخکې ورڅخه خبر سي، او د ځینې خلکو په وینا څنګه ونتوانی چې د کندوز په ښار کې چې کوم حالت راغلی او دغه د تکرار مخنیوي وکړي؟
یو څه چې صراحت پیدا کړي هغه ده چې دښمن خپل تاکتیک وسته بدل کړی دی. مخکې به چې دوی د انتحاریانو به کول یا یو نفر به سر تیروه او هغه به ځان به وحشت ورکوه، د ورځ به دوه او درې نفره، اوس دوی غواړي چې په جمعي توګه په سلاو کسان دوی په ووژل شي او په یوه سیمه باندې ورشي. دا د هغه نوی تاکتیک دی. موږ یې دینه مخکې استخباراتي معلومات درلودل چې په غزنی باندې به دوی راځي. خود امنیتی و دفاعی ځواکونو تدابیر هم ورته موجود وو او دوی ته هدایت ورکړل شوی و چې ټول لار استقامتونه خپل سار لاندې ونیسي. دښمن به حضور هم هلته زیات و او په زیاته پیمانه باندې راغلی و. همدغه و چې دوی زیات تلفات ولیدل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویان د ښاغلی نصرت رحیمی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده، د غزنی د وضعیت په اړه نړیوالو مطبوعاتو هم ډېرې تبصرې کړې دي. احمد تکل ورته کتنه کوي.
پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو برید او هلته روان حالت اوس هم د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د مطالبو مهمه موضوع ده. په یو راپور کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی، د غزنی د ستراتیژیک اهمیت په اړه راغلی چې دا ښار د کابل او د افغانستان د دوهم لوی ښار کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر پروت دی، او که طالبان پر غزنی ولکه ټینګه کړي نو دوی به د خپل تحریک د اصلي مرکز کندهار او پلازمینه کابل ترمنځ لاره پرې کړي. راپور زیاتوي چې غزنی ته د مرستندویو ځواکونو د استولو له خبر پرته د دې ښار د وضعیت په اړه نور ډیر لږ معلومات را رسیږي. د نیویارک ټایمز د راپور لیکوال وړاندې لیکي هغه مرستندوی ځواکونه چې له ګاونډي ګردیز او کابل څخه هلته استول شوي، په لاره کې د وسلوالو طالبانو له کمینونو، ویجاړو پلونو او له خنډونو سره مخامخ شول. راپور د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې په میدان وردګو ولایت کې د یوې حکومت پلوي ملیشه ډلې د قومندان علي ظفر له قوله لیکي چې وایي طالبانو د ده پر پوستو په پرله پسې ډول حملې کولې، خو د ده وسلوالو وکولای شوای چې غزنی ته د روانو مرستندویو ځواکونو د یو نیم سل موټرو لپاره لاره خلاصه وساتي. نیوزویک مجله د غزنی د جګړې په اړه په یو مطلب کې لیکي چې په غزنی کې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د جمعې په ورځ د امریکا له هوایي ځواک څخه د مرستې غوښتنه وشوه. نیوزویک په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د عادي قواو تر څنګ د افغان کمانډو ځواک د ګډون یادونه کوي، او وړاندې لیکي چې د جګړې په ورځ امریکایي بی پیلوټ الوتکې او هلیکوپټرې په اسمان کې ګرځېدې او د هغو وسلوالو طالبانو پر مرکزونو یې بمباري کوله چې په غزنی ښار کې دننه د پرمختګ هڅه یې کوله. نیوزویک لیکي د سولې له روانو هڅو سره سره وسلوالو طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو او پلازمینه کابل حملو ته زور ورکړی، او په دې توګه غواړي وښیي چې د هغو ځواکونو پر وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د مقابلې توان لري. نیوزویک هم د غزنی ستراتیژیک اهمیت ته اشاره کوي او لیکي غزنی چې د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره پروت دی او شاوخوا یو نیم لک وګړي پکې اوسیږي، د طالبانو د حملو لپاره یو مهم هدف دی. نیوزویک په پای کې لیکي د غزنی د نیولو هڅه ښیي چې طالبان له 19 کال جګړې وروسته لا هم د چریکي جګړو له پلوه پر ځان ډاډه دي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوري پریکړه شوې ده چې له طالبانو سره خبري وشي. د حراست او ثبات شورا ویاند مسعود رشتوال ازادي راډیو ته وویل چې دا خبري به د حکومت په مشوره او له نړیوالې ټولنې په ملاتړ وشي. په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شوراوی هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت سبب کیږي ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال د وصل وسال پر راپور کې ووري.
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټې را بډوهلې دي. د حراست او ثبات شوراوی ائتلافونو سیاسي ګوندونو او د افغانستان یو شمېر مطرح سیرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شوراویان مسعود رشتوال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي.
دوی
وایي راتلونکې اونۍ ته د سولې او مذاکراتو لپاره بشپړ نظم او سرنګوالی اعلانېږي. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتي دي چې د سولې د غږ ته مثبت ځواب ورکړي. ښاغلی ترشتوال وایي د سولې لپاره په دغه ملي پلاوي کې به د مدني ټولنو، ځوانانو، روحانینو، ښځو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه، جریانونه او سیاسي سیرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي، خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی ده چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شن دوه اونۍ وړاندې د امریکایي چارواکو او د طالبان د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت ته لار هواروي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم.
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دی وای هر هغه بنسټ، حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې مومید واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي، طبیعي ده چې موږ هر کله کوو او ترې د ملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبان د ډلې ویان زبی الله مجاهد وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې ښودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولی شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې قومي مشرانو او دینی عالمانو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وستایل او ډاډ یې ورکړ چې دوی د خپلو ځواکونو تر څنګ ولاړ دي او هیڅکله به یې یوازې پرېنږدي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دوی غونډې ته برغلی او دا راپور یې راستولی.
غونډې ته مولوی نجیب الله حقیر وویل همدا سرتیری او افسران دي چې شپه ورځ د خلکو او وطن دفاع دپاره سرونه قرباني کوي او د همدوی د قرباني برکت دی چې ولسونه آرام ژوند کوي.
دغه سرتیری د خپل وینې د نظرانه کولو په وجه، د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي. قبلا مونږ د دغه شانې وی اردو، د دغه شانې یو ځواک او د دغه شانې ساتونکو ارمان درلودو چې تر شا به یې ملت والا.
د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر وویل په جنگ کې له نورو زیات زیان ښځې ګالي. په خوای د تعلیم تر څنګ ګڼ حقوق په خولاندې شوی وو، خو د افغان ځواکونو د سرخندنو په برکت د هر ورځې په تیریدو ورته اسانتیاوې برابرېږي او له خپلو حقوقو برخمن کیږي.
زموږ ډېر حقوق تر پښو لاندې شوي وو، هغه حقوق ستاسې د برکته نن موږ لاسته راوړي دي. زموږ بچیان، زموږ لورګانې، زموږ خویندې مخه په میړانه باندې خپلو مکتبونو ته ځي او خپل درس وایي. موږ تاسې ته د دغه سرخندنو چې کوم شجاعت هم کړی دی او میړانه نام کړی دا کوم مبارزه هم کړی دا غی تاسو ته مبارکي وایي او مونږ د همیشه د پاره تاسو سره ملاتړ دی. مونږ دغه خويندې تاسو سره همیشه د پاره همکار یو.
د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
دغه ډیره غټه نه خدا چې په ننګرهار کې په تاسو باندې باور وشلو او د ننګرهار ټول واګي تاسو ملي ورنو ته ورکړلې او نن یې غنډې جین تاسو ولیدلې او ولسم تاسو ولې چې په ګرمه مینه باندې د هغوی ملاتړ وکړ ولس له تاسو سره دی.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلی لیوا قومندان جنرال میرویس صافی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او فرهنګیانو مننه وکړه چې افغان سرتیری ستایي.
د کونړ ولایت سپینګرو، مطبوعاتو، علماو ټول نه مننه کوم چې نن تاسو سربازانو قدردانی وکړه. د ما وجود تن ټول ته چې دا ما شعار ده اطمینان ورکوم چې آخرین سلګۍ د وینې پورې به موږ د دې
بریدمل امان الله او بریدمل زبیح الله خلکو ته ډاډ ورکوي چې تل به د خاورې او ولسونو ساتنه کوي.
دوی څنګه زموږ ملاتړ وکړي؟ موږ د دوی ملاتړ کوو، د خپل وینو په بدل کې هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې موږ به د دوی دفاع کوو.
خلکو چې نن موږ ونازولو او تل مو نازوي او لا به نازوي، ته دوی نه ډېره مننه کوو. هر څومره چې دغه خلک موږ نازوي، موږ ته لا مورال را په برخه کوي او موږ هر وخت آماده یو چې د خلکو خدمت وکړو.
خلک وایي دغه سرتیری او افسران ځکه وستایل چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې، د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې، د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل دره کې د عملیاتو سربیره د غزی آباد او سمار ترمنځ د بند لارې خلاصولو لپاره ښه عملیات ترسره کړل او د ترافیکو پر مخې یا د لارې شپږ ورځې وړاندې پرانیسته.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیې ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د اقتصادي کړکیچ پر هغو هیوادونو واچوله چې د ده په وینا د ترکیې پر ضد د اقتصادي جنگ لمنې ته لاس اچولی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اردغان پرون د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل چې ډالر، یورو او سره زر هغه مرمۍ، بمونه او میزایل ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد وتوغول شول. رجب طیب اردغان د خپلو پلویانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې ترکیه به د خپل اقتصاد د خوندیتوب لپاره ضروري ګامونه پورته کړي. هغه وویل مهمه مسئله د هغو لاسونو ماتول دي چې د ترکیه پر اقتصاد گزارونه کوي. رجب طیب اردغان ویل
یو تهدید دلیل بو ملتی اصلا یولا گتره
تاسو دا ولست تهدید په ژبه لاری ته نشئ سماولی. موږ د قانون او حقوقو په ژبه خبرې کوو، نه د ګواښ او تهدید. د واشنگتن او انقره ترمنځ د تجارتي اړیکو له نازکېدو او د حکومت د اقتصادي پالیسیو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره د ترکیې لیرې بیه په بېساري ډول رالوېدلې ده. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ د ترکیې د فولاد او المونیم پر وارداتو مالیاتي تعرفه دوه چنده کړه. ترامپ وویل چې تر دې وروسته به د ترکیې د فولاد پر وارداتو تعرفه 50 او پر المونیم به 40 فیصده وي، او دا پریکړه یې په مارکیټ کې د ډالر په مقابل کې د لیرې د نرخ د ډېر ټیټوالي له امله کړې ده. د ترکیه او امریکا ترمنځ روابط تر هغه وروسته لا خراب شول چې یو امریکایي پادري یا کشیش اندریو برونسون په ترکیه کې ونیول شو. 50 کلن برونسون په ترکیه کې له غړیتوبه پرته د یو تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون پر دې خواشیني څرګنده کړه چې امریکا د ناټو په تړون کې د ترکیې په څیر د یوه پیاوړي او ستراتیژیک متحد پر ځای د یوه پادري څنګ نیولی دی.
د همدې د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا د افغانستان ولسمشر ویلي چې د ملي شورا او د ولایتي شوراګانو د غړیو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د